د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله د چراغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کېږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د اپریل د میاشتې 22مه ده. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه لرو، خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
په بلخ کې د ملي پوځ د قدو اردو په قرارګاه باندې په حمله کې یو شمېر عسکر وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. شمالي کوریا د یوې اټومي ازموینې لپاره ځان چمتو کوي او د قطري ښکاریانو یوه ډله چې په عراق کې تښتول شوې وه آزاد شوي دي. د جمعې په ورځ په بلخ کې د افغانستان د ملي پوځ د 209 شاهین قلي اردو په قرارګاه باندې د طالبانو په یوې مرګانۍ حملې کې یو ګڼ شمېر عسکر وژل شوي دي او یا زخمیان شوي دي. یوه ډله وسلوال چې ویل کېږي په درندو وسلو سنبالو د حملې په پیل کې له دوو زن وژونکو بم چوونکو نه استفاده وکړه. د افغانستان د پوځ په قرارګاه باندې پرونی حمله د تیرو څو کلونو په دوران کې تر ټولو غټه او خونړۍ حمله وه. سیمه ییزو چارواکو امریکا غږ ته ویل چې لومړی یو انتحاري د خپل ځان پورې تړلی بم د یوې نظامي پوستې سره څیرمه وچو او بیا نورو ملګرو د شاهین قلي اردو په قرارګاه باندې یرغل وکړ او ورننوتل. عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې حمله کوونکي چې د پوځیانو دریشیګانې په غاړه وې په دوو نظامي موټرو کې سپاره وو. کله چې قرارګاه ته ورننوتل سمدستي پر هغو عسکرو او نظامي پرسونل ډزې وکړې چې د ماسپښین د لمانځه له ادا کولو وروسته د قرارګاه له جومات نه راوتل. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني یا سینټکام د حملې خبر تصدیق کړ او په واشنگتن کې د سینټکام ویان ډګروال جان ټامس خبریالانو ته وویل چې په حمله کې یو شمېر دوست افغانان وژل شوي دي. هغه د وژل شوو او زخمي شوو عسکرو شمېر له 500 نه زیات وښودو. طالبانو د دې حملې مسؤلیت قبول کړی دی او وایي چې حکومتي قواو ته یې درانده تلفات اړولي دي، خو په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې یوازې 8 تنه عسکر وژل شوي دي. په مزار شریف کې ځینو سیمه ییزو سیاسي مشرانو امریکا غږ ته ویل شاید چې د تلفاتو شمېر له شپېتو نه زیات دی. ګمان کېږي چې دا 2 او 10 ترمنځ وسلوالو په دغه حمله کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي چې ټول وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو قومندان جنرال جان نیکلسن دغه حمله غندلې او د کرکې او نفرت وړ عملې بللې. د شاهي قلي اردو په نظامي قرارګاه کې په زرهاو عسکر او د ناټو د قاطع ماموریت نظامي روزونکي او مشاورین پراته دي چې په شمال کې د طالبانو په خلاف په جنګ کې مرسته کوي. د سیټلایټ په وسیله اخیستل شوو تصویرونو نه معلومیږي چې شمالي کوریا د یوې اتومي ازموینې لپاره آمادګي نیسي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د امریکا او کوریا د چارو مؤسسه وایي دا ښکاري که مشران یې وغواړي شاید چې یوه اټومي ازموینه زر وشي، ځکه چې د ازموینې د مرکز په شاوخوا کې له تیرو 2 ورځو نه غیر نورمال فعالیت لیدل کیږي. شمالي کوریا له 2006 میلادي کال راهیسې په مجموعي ډول 15 اټومي ازموینې سرته رسولې دي. خبرونه د واشنگتن نوري. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ ویل چې په سوریه کې د ځمکنیو عملیاتو په دوران کې د داعش یو غټ قومندان عبدالرحوم ازبکی وژلی. ازبکی چې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي یو نږدې انډیوال ګڼل کېده او د روان میلادي کال په جنوري کې د استانبول په یونایټډ کلب باندې د مرګانۍ حملې پلان جوړ کړی و. د امریکا پوځ ویل چې له څو مودې راهیسې د څارنې لاندې نیولی و. بالاخره د اپریل په 6 د سوریې په ختیځ ښار میدان کې د امریکایي قواو په حمله کې وژل شو. یوه ډله قطري ښکاریان چې 2000 کال د عراق په جنوب کې تښتول شو له پیچلو مذاکراتو او یو پټې موافقې نه وروسته د جمعې په ورځ خوشې شو. د ښکاریانو دغه 6 کسیزه ډله په یوه مخصوص الوتکه کې له بغداد نه دوحا ته ورسول شوه. او خبري سرچینو امریکا غږ ته وویل چې په موافقه کې د سوریې له هغو 2 محاصره شوو ښارګوټو نه د حکومت د طرفدارو شیعهګانو راویستل شامل وو چې د رژیم مخالفانو محاصره کړي وو. د ښکاریانو په ډله کې چې د قطر د شاهي کورنۍ څو غړي هم په کې شامل وو، سلو وسلوالو حمله وکړه. هغوی په یوه صحرا کې ښکار کوو. یوې ډلې هم تر اوسه پورې د تختولو ذمواري نه ده قبوله کړې، خو فکر کېږي چې عراقي شیعه ملیشو تختولي وو او د خوشې کولو لپاره د قطر شاهي دولت په $1,000,000 ولګول. د جمعې په ورځ د روسیې په ختیځ کې یو سړي د هغه هېواد د کورنیو استخباراتو یا FSB یو ملکی مامور په نخا کړ او ویشت. چارواکو ویل ګمان کوي چې حمله کوونکی د نو نازیانو د ډلې غړی و. حمله د خبروست د ښار په ختیځ کې د استخباراتو د ادارې په مرکز کې شوې. د سایټ په نوم یوه امریکایي شبکه چې د اسلامي جنګیالو په اړه په نړۍ کې رپورټونه راټولوي وایي چې داعش د دې حملې ذمهواري قبوله کړې. د روسیې پر عسکرو او استخباراتو باندې زیاتره حملې معمولا په شمالي قفقاز کې سرته رسیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا دفاع وزیر جم میټس سره د ملاقات په دوران کې هغه ته وویل دی د اسرائیلو په باب د امریکا په سیاست کې اوس د یو خوشاینده او غټ بدلون احساس کوي. اسرائیل ته د امریکا دفاع د وزیر دا سفر د ټرمپ د ادارې د کابینې د یو لړپوړ غړي لومړی رسمي سفر و. نتنیاهو د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون هرکلی وکړ او ویل چې دا په پالیسۍ کې د امریکا د مشرانو د ستراتیژیکي بدلون نمایندګي کوي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس به نن د شنبې په ورځ استرالیا ته ورسیږي او توقع ده چې په سیمه ییز امنیت او تجارت باندې به ټینګار وکړي. خبریال فرمرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
استرالیایي ماموران د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حکومت کې مایک پینس د یو آرام او سنجیده شخص په حیث ګڼي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال آسیا ته په سفر تللی دی چې متحدینو ته د جمهور رئیس ټرمپ په مشرۍ د واشنگټن د ژمنو په باره کې ډاډ ورکړي. پینس به په استرالیا کې د دوستانو په منځ کې وي. توقع ده چې د پینس د سفر مهمه برخه به په تجارت باندې خبرې کول وي چې په دې کې د استرالیا او امریکا ترمنځ د تجارت په مخ کې د پرتو خنډونو له منځه وړل هم شامل دي. په استرالیا کې د خارجي پانګوالو په قطار کې امریکا تر ټولو نه زیاته سرمایه‌ګذاري کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت څه باندې 140 میلیارد ډالر دی. پروفیسر فاری بورس موشرین چې په سیدنی کې د نوی جنوب والز ان په پونتون کې د بین المللي مالی انسټیټیوټ رئیس دی وایي
Australia and the US have very close business relationship. They have got free trade agreement between these two countries. And naturally, one of the key points that could be raised is how to enhance free trade between these two countries as well as in the region.
استرالیا او امریکا ډېر نږدې تجارتي روابط لري. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت موافقه شوې ده او طبعاً یو له مهمو موضوعاتو نه به چې په دغه غونډه کې راپورته شي هغه به دا وي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ او همدغه راز په سیمه کې آزاد تجارت پراخه شي. د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه چې غواړي د بحر کاهل د انډیوالې موافقه فسخ کړي چې دا د نړۍ ستره تجارتي موافقه ده. دغه پریکړه په استرالیا کې په خوشحالۍ سره لیدل شوې ده چې یوال لسګونو هیوادونو نه ده چې دغه موافقه تیر کال لاسلیک کړی وه. جمهور رئیس ټرمپ ویلې دا موافقه یوه تباهي وایي چې د کارونو مخه نیسي. او پروفیسر موشرین وای په کانبرا کې ماموران هیله لري بیل امریکا نه به د دغه موافقې په ځینو برخو باندې له سره کره کتنه وشي. مشرین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
That has been very disappointing from Australia's point of view. But at the same time, Australia, and to some extent maybe Japan and even Mexico, are now trying to continue, if you like, dialogue about TPP in the absence of the US.
دا د استرالیا له نظره ډېره نا امید کوونکې ده. مګر په عین وخت کې استرالیا او ښایي تر یو حده پورې جاپان او حتی مکسیکو اوس کوشش کوي چې د امریکا په نه موجودیت کې د ټي پي پي په باره کې خبرو ته دوام ورکړي. ځکه نو موږ واقعا باید انتظار وباسو او ووینو. توقع ده چې استرالیا ته د جمهور رئیس د مرستیال د درې ورځني سفر په وخت کې به د شمالي کوریا د اتومي جاتلبۍ په سر پیدا شوی جنجال او همدغه راز د چین په جنوبي سمندرګي کې د خاورې په سر په پیدا شوی جنجال به هم خبرې وشي. کانبرا واشنگټن کلک نظامي اتحاد لري چې سر آن د 1950 لسیزې ته وزي او د استرالیا پر لپسې مشرانو څرګنده کړې ده چې دغه روابط د دوی د ملي امنیت اساس ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د چین سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې د دې هیواد نوري فایبر شبکه د بدخشان د واخان له لارې د چین د نوري فایبر شبکې سره ونښلوي. دا وزارت تمه لري چې د دې پروژې په تطبیق سره به نه یوازې په افغانستان کې د انټرنیټ بیې راپریوزي، بلکې دا هیواد به منځنۍ او جنوبي آسیا ته د نوري فایبر شبکې له لارې هر کال تر 80 میلیون ډالر پورې عاید هم ترلاسه کړي. پامکړي په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د چین سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د افغانستان د نوري فایبر شبکه د چین د نوري فایبر شبکې سره او بیا د افغانستان له لارې دغه شبکه د منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادو سره ونښلول شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست سید احمد شاه سعادت نن د جمعې په ورځ د دغې پروژې په هکله خبریالانو ته د معلوماتو پر وخت وویل چې په دې پروژه به 50 میلیون ډالر مصرف شي چې پیسې نړیوال بانک افغان حکومت ته برابروي.
د ابریشم د لارې چې 180 کیلومتره د کاشغر څخه د واخان د لارې بدخشان ته رسیږي، دغه د فایبر نوري د لارې به دغه کنکشن فعال شي. دغه پروژه بالاخره د چین د هیواد ډیټا به د افغانستان د لارې د فراه څخه ایران، چابهار بندر او حتی افریقي هیوادونو ته، او همداراز د چین هیواد به د ترکمنستان د لارې د قفقاز، آذربایجان او اروپایي هیوادونو سره، او همداراز د چین هیواد د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان سره وصل کړي.
خاګری سادات ویل چې د دې پروژې ملي کېدو سره به لوی خو افغانستان هر کال دغه هیواد لارې نور هیوادو ته د معلوماتو او ډاټا د لیک له برکته تر 80 میلیون امریکایي ډالر پورې محصول واخلي، او د بل خو به دنه په هیواد کې په ښه کیفیت او ارزانه بیه د انټرنیټ استعمالوونکو ته انټرنیټ برابر شي، او هم به زیات شمېر بیروزګارو ته روزګار پیدا شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت سرپرست ویل چې دغه پروژې په تطبیق سره به په راتلونکي کې د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ او واخان ته د سړک د جوړولو لپاره هم شرایط برابر شي.
په راتلونکي اونیو کې د دغه پروژې د تطبیق لپاره موږ سروې ټیم جوړو، او د سروې ټیم به په خپل کار باندې شروع کوي.
هغه ویل چې د پروژې د سروې کار به روان ایسوي کال تر پای بشپړ، او د پروژې تطبیق به په 2013 ایسوي کال کې پیل شي. نوري پیبر هغه وسیله ده چې د دور په واسطه په لوړ سرعت سره معلومات او ډاټا له یو ځای څخه بل ځای ته د نورو وسیلو پرتله په ډېر ارزانه بیه انتقالوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د چارواکو د وینا له مخې اوس په افغانستان کې تر 3 میلیونه پورې افغانان د انټرنیټ څخه کار اخلي. دا وزارت وایي چې په پام کې لري چې تر راتلونکو 3 کلونو دا شمېر 15 میلیونو ته لوړ کړي. په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو بیې د دغه هیواد د ګاونډیو پرتله ډېرې لوړې دي. په کابل کې د عبدالله په نوم د انټرنیټ یو کاروونکي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د انټرنیټ کیفیت هم ښه نه دی.
شبکه که ما گرفتیم راضی نبودیم، پس دوباره ما مثل چرت.
خاغلی عبدالله ویل کوم شبکې چې مونږ کار خلو ورسخه راضی نه یو، بیا مو بدل کړه، ځکه چې په میاش کې به درې سلور ورځې انټرنیټ پرې کېده او ټول ورځ به انټرنیټ نو. په تیرو ولس کلونو کې په افغانستان کې د مخابراتو په سکتور کې ډیره پانګونه شوې، او همدا اوس په دغه هیواد کې د افغان مخابراتي شرکتونو تر څنګ یو شمېر بهرني او نړیوال شرکتونه هم افغانانو ته د انټرنیټ خدمتونه برابروي. افغان حکومت په 2009 عیسوي کال کې د نوري فایبر پروژه پیل کړي، او اوس دغه هیواد له 3 ولایتونو څخه 50 د نوري فایبر له لارې انټرنیټ رسول شوی دی. افغانستان په اوس وخت کې خپل دوه ګاونډي هیوادو پاکستان او ایران د نوري فایبر څخه کار اخلي. د مخابراتو ټکنالوژي وزارت تمه لري چې د چین د نوري فایبر سره د افغانستان د ملي نوري فایبر د شبکې په نښلولو سره به هم په دغه هیواد کې د انټرنیټ بیه ارزانه شي، او هم به کیفیت ښه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړی دی امریکا. په هلمند کې د ملي پوځ مقامات وایي چې په دې ولایت کې به 300 امریکایي پوځیان د هلمند په درو برخو کې ځای پر ځای سي. د 215 میوان قلی اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې نوی امریکایي اسکار سمندري سرتیری دي، او د خپلو افغان همکارانو سره به په مهمو برخو کې همکاري ولري. زموږ همکار عزیز الله پوپل له نوموړي سره و هلمند ته د تازه دمه امریکایي اسکارو او په هلمند کې د روانو نظامي عملیات په باره کې مرکه کړې ده.
مهرباني قمندان صاحب، هلمند کې تازه د 300 په شاوخوا کې امریکایي ځواکونه دراتک په حال کې دي. د دې کسانو څخه څوک مخ کې راغلي د کې کان څه وخت راځي او وظیفه به چی شي؟
کره تعداد ارس قوتونه دقیق نه دي چې څونه کسان باید هلمند ته راشي. د دوی یو ماموریت وخت یې تکمیل شوی دی. د دوی مرین قواوې راځي، د هغو ځای ګزین کېږي. زموږ سره یو همجوار وظایف اجرا کوي. صرف د دوی ډېر توجه د دوی هغه ډېر مسایل چې زموږ سره مخ ته ځي، هغه به د مشوردهي او د تعلیم و تربیې او د هوایي قواو سره همجوار توظیف کېږي.
کله چې د هلمند امنیتي وضعیت خراب سو او باندنی ځواکونه بیا هلمند ته رااله، د دوی موجودیت د امنیت په سمون کې څونه مفید تمام سو؟
ډېر اړینه ده. دا ډېر اړینه بولم په داسې وختونو کې، چون چې تاسو ته بهتره معلومه ده بعضې مشکلات په هوایي قواو کې لرو چې په وخت او زمان سره موږ وکولی شو د دوی د حمایې څخه استفاده وکړو. یو نوی میکانیزم موږ ایجاد کړی دی چې تابع د قوتو کېږي. اطلاعاتي قواو د عرس مشتون په هلمند ولایت کې او خصوصا په دې حوزې په سطحه د جنوب غرب حوزې په سطحه باندې په داخلي شرایطو کې چې کوم مداخلات تاسو وینئ د همسایه هېوادونو، د دوی شتون دلته ډېر اړین بولم.
دوی په قول اردو کې ځای پر ځای دي؟
په قول اردو کې دي. د لشکرګاه په بوست کې به موږ سره ځای پر ځای، د بوست په قراګاه کې او همچنان د ګرمسیر ولسوالۍ په
بالی. حکومت صاحب، راځو د هلمند وروستي نظامي عملیاتو ته. د هلمند په جنوبي ولسوالۍ او لشکرګاه ته په نږدې ورڅرمه ولسوالیو کې، په خاص ډول باندې ناوه ولسوالۍ کې، دلته له تېرې یوې هفتې راهیسې نظامي عملیات جریان لري. وروستي انکشافات په امنیتي لحاظ باندې څونه ساعت امنیتي پوښښ لاندې راغلی ده پر دې برابر؟
موږ کوم پلان شوه عملیات چې پلان کړي دي، مخ پر لوړه ناوې پر استقامت مهدف دي، او هم خپل د لشکرګاه د امنیتي کمربند د مساحت لپاره کم کمربند چې موږ تیم کړی و، د هغه ساحې ته زموږ قواوې رسېدلي دي او مشترک دا عملیات ادامه لري. په تدریج سره به زه تاسو ته ووایم که خدای کوله چې موږ به ډېر ژر هغه سیمې بېرته تر خپل کنټرول لاندې راولو. او د دې وطن ته تاسو ته زه په وضاحت ویلی شم چې د ناوې ولسوالۍ کې فعلا هم زما د لومړۍ لیوا لومړۍ کنډک هلته ځای پر ځای دي. هغه ساحه زموږ تر مکمل کنټرول لاندې ده او همیشه زموږ عملیاتونه په هغه ساحه کې ادامه لري. تاسو به ډېر ژر د دې شاهد اوسئ چې دا منطقه به کامله توګه افغان امنیتي قواوو تر کنټرول لاندې شي.
بل یعنی خپله د ولسوالۍ مرکز اوس د چا په کنټرول کې دی؟
دا خو یو سر یو تعمیر دی. موږ په یو تعمیر باندې خبرې نه کوو، خو موږ د ناوې ولسوالۍ کې عمومي لارې زموږ وصل دي او موږ مکمل ګرمسیر ولسوالۍ ته په دې لار استعمال کوو. هېڅ نوه کوم داسې ستونزه نشته، خو ورځ تر ورځې پورې زموږ قوتونه په حالت د تجهیز کې دي او انشاءالله تاسو به شاهد حال اوسئ. موږ به ډېر پیشرفتونه ولرو، تاسو سره به بیا هغه جزئیات انشاءالله شریک کړو.
ډېره زیاته مننه کوم.
سلام.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټه. په کندوز کې د جګړو له امله هر کال په سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای کیږي او د جګړې پر وخت یې کورونه د لویو توپونو په ډزو تخریبیږي. د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن څخه واوري چې له کندوز څخه یې رالېږلی دی.
په کندوز کې په سلګونو کورنۍ د دولتي قواو او مخالفینو د جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې د کندوز په کلیوالو سیمو کې چې زیات وخت پکې جګړه وي، اوسیدونکي د جګړې پر وخت له کورونو وځي او په ښار کې په کرایه کورونو کې تر هغې اوسیږي چې کله یې په سیمه کې جګړه ختمه شي. دغه خلک یوازې ځانونه وباسي. د کور وسایل او مالدارۍ ته یو یا دوه تنه چې د کورنۍ مشران وي پاتې کیږي. تیره اونۍ یو ځل بیا په کندوز کې د خالد شپږنوي په نامه باندې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات پیل شوي دي. د دولتي قواو لخوا د عملیاتو د پیل پر وخت د دولت مخالف وسلوال خلک له کورونو وباسي او له کورونو څخه د سنگرونو په څیر استفاده کوي. د قندوز د زرخرید یو تن اوسیدونکو چې کورې خار ته راوړی وای چې له جګړو پتنګ شوی دی او ماشومان یې هم له زده کړو پاتې کیږي. هغه وای چې جګړه کې خیر نشته خو ګټه یې دومره ده چې که اوسني ماشومان له زده کړو پاتې کیږي په راتلونکو کې د مخالفینو ډلې قوي کوي. هغه وای
ماجر مونږ راغلی دلته قندوز ته په کرایه باندې کور کې مړولي اوسېږو او وضعیت ګډوډ او مونږ خدای نه خواسته مو له زوبل نشو بس راووت غزې نه راغلو عملیات دلته نه طالب نه راضي نه حکومت نه راضي عوام خدای چا نه راضي نه دي عوام خو کشپ مري او کورز مري طالب نه ظاهره خبره ده وسو غزې نه راغلو دلته دې غزې نه سپر چانه مونږ ډوړې نه سو وضعیت خراب دي جنگ دي او تو سب به برخه دي دلته د میدان پختي چې خم یو کور نیولای دغه کې اوسېږو او کرایه ورکو کرایم دي زیاته درې کو وتاقه بګیری په شګی موږ نه غوښتل موږ چې په شګی نه لرو بس سړی خو غوډه سرخو کی اویلې راته سپارل به پروت به دا جنگ جګړې لری شي بند شي ورکی شي دواړه خوانه موږ دا غوښتنه کو سول دی کی یو
د قندوز د خر اړوند د مولا سردار د کلی یو بل وسیدون کی عبدالحمید وای چې د دوی لکلی ډېری کورنۍ وتلی دی او په خار کې اوسېږي او ځینې کورنۍ نور ولسوالیو ته د خپلوانو کره تللي. هغه زیاتوي چې په جګړه کې په هوایي مرمیو د مرګ زیات امکانات وي نو ځکه یې کورنۍ او ماشومان خار ته راوستي دي. ماشومان او ښځې مې خار ته راوستي او نور کور مو همالته کلي کې دی. د ورځې یو ځل زم د کور احوال اخلم او بیرته راځم. زموږ د کلی نورې کورنۍ هم راوتلی دي. هغه وایي چې دوی په دې خوشاله دي چې سیمې ته یې افغان ځواکونه ورشي ځکه چې طالبان د جګړو پر وخت د دوی په خواریو جوړ شوي کورونو کې سوري کوي او د سنگر استفاده ترې کوي. هغه وایي د دوی اکثر خلک کابل ته کډه شول.
بعضی هاش همی کمی آرامش ده رفتن رو به فرار است که باید از همی ولایت ببریم سونی کابل مستدای جنگ دیگه
ده. بعضی خلک چه آرام جون کول غواړي او تلوزین په تیخته دی کابل ته زی وای چه نور د جګړو آوازونه وانوري. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش امریکا غک ته ویل چه دوی تر اوسه دقیق ارقام نه لري چه د روانو عملیاتو لوجه څومره کورنۍ له خپلو کورونو وتلی دي. هغه زیاته کړه چه دوی غواړي د استراحت مرستو مسولین را وغواړي او د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام ترلاسه کړي چې د ضرورت پر وخت ورسره لومړنۍ مرستې وشي. دانش وایي چې په تیرو دوه کلونو کې چې څومره کورنۍ له قندوز څخه وتلي یو شمېر یې بیرته راستنې شوي او ځینو په نورو ولایتونو کې ځان ته کاروبار پیل کړی.
او کسایی که زمینې شغله برای خود ایجاد کرده و همونجا برای خود مصروفیت پیدا کړه اونجا زندگی میکنن.
هغه خلک چې په خپله خوښه یې ځان ته کاروبار پیدا کړی همالته ژوند کوي او څوک چې دلته و هغوی بیرته راستنې شوي دي. تیر کال د قندوز د سقوط پر وخت د ماجرینو د چارو مسولین ویلي و چې د جګړو له امله له قندوز څخه شپږ زره کورنۍ وتلی دي خو دا معلومه نه ده چې څومره بیرته راستنې شوي او څومره په نورو ولایتونو کې پاتې شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په پکتیا کې د لسګونو کوچنیو تولیدي کارخانو په جوړېدو سره په دغه ولایت کې د ګڼ شمېر بیروزګاره خلکو لپاره کاري فرصتونه ښه زمینه برابره سوې ده. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
شپاړس کلن عظمت الله پکتیا کې د خوراکي موادو په هغې کوچنۍ تولیدي کارخانه کې کار کوي چې په دې وروستیو کې په ګردیز ښار کې فعالیت شروع کړی او ټول 12 کارګر پکې په کار بوخت دي. عظمت الله په دې کارخانه کې بسکټ، ککاو د ماشومانو د خوراک لپاره، نور تولید شوي شیان په پلاستیکي کڅوړو کې بسته بندي او بازار ته یې د عرضې لپاره تیاروي.
ډېر زیات خوشحاله یم د خپل افغانانو سره کار کوم. هغوی نه مو دا غوښتنه ده چې دلته راشي خپلې کارخانې جوړې کړي تر څو نور افغانان هم راشي د هغوی سره کاروبار شروع کړي، د هغوی سره مخته لاړ شي، همدارکه نور څه کار وکړي په خپل وطن کې سي وکړي.
په دې وروستیو کې په ګردیز کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ګڼ شمېر تولیدي کارخانې جوړې شوې. دا د خصوصي پانګونې تر څنګ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په برخه کې اساسي ګام بلل کیږي. د ګردیز اوسیدونکی محمد خلیل لیا د کارخانې ځینې تولیدات اخلي او د بایسیکل په وسیله په کلي او کوڅو کې پر خلکو پلوري. د محمد خلیل په وینا دې کاري فرصتونو ته باید په ډېر ارزښت وکتل شي.
تاسو اجازه یې تاسو ما مال راکوي چې بیا دی راته سرو په دواړه سترګو ما کوم اعتراض نشته په دې کې. دې په دې الحمدلله دومره خوشحاله مته الحمدلله دومره د افغانستان ځوانان درته واړه یا ځوانان لګیا دي بعد فعل نه بعد عمل نه خلاص دی په دې کارخانه کې کار کوي او ګلو روزي الله تعالی حلال روزي ورکي په دې کې موږ ډیر خوشاله یو.
سربیره پر دې چې خصوصي پانګونه د بیروزګار خلکو د بوختي عوامل هم ګرځي، له دې سره هم ډیره مرسته کوي چې پر کورنیو تولیداتو د افغانانو اتکا زیاتېږي او ورو ورو د بساینې په لور درومي.
په دې فابریکا کې تقریبا تر 12 نفر کار کوي او دا تر شلک افغانۍ پورې لګښت راغلی ده. د ورځې تقریبا د 300 کیلو نه نیولې تر 500 کیلو پورې موږ د خام موادو تولید لرو چې پاخه یې کوو، او د پکتیکا ولایت، لوګر ولایت، د خوست ولایت او د پکتیا ټولو ولسوالیو ته دی.
په افغانستان کې د پانګونې په مخ کې سترخندونه نامنی او د برېښنا نشتون بلل کیږي. د مدني فعال میرزا خان همدر په وینا پکتیا ته روانه وریدتي برېښنا به د سوداګرو دا ستونزه تر ډیره بریده هواره کړي.
زمونږ هغه تجاران ورونه چې دوی په بهر کې سرمایه گذاری کړي، پانګونه کړي، دا دوی د راشي خپل وطن ته، خپل ولایتونو ته د راشي، په داخل د هیواد کې باید پانګونه وکړي ترڅو ګټه یې هیواد ته ورسیږي. یو خو به د هیواد اقتصاد ورسره په پښو باندې ودرېږي، په څنګ کې ورسره ډیری ځوانان دي چې هغه په کار باندې مصرفیږي، دوی ته د کار زمینه برابرېږي.
د سوداګرو په وینا په ولایتونو کې کوچنۍ فابریکې چې ځینې لومړني خوراکي او غیر خوراکي مواد تولیدوي د لګښت له پلوه ډیرو کمو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې د تولیدي فابریکو شمیر مخ پر ډیرېدو دی، د کورنیو تولیداتو کچه کال تر بلې زیاتېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر سلوڑو زکر وزارت حقوقی سلاکار.
درنو اوریدونکو، د فراه په ولایت کې 18 ماشومان په داسې ناروغۍ اخته سوي چې د ګزارن یا پولیو ناروغۍ ته ورته دي. زموږ همکار خوشحال ځلان په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم له یوه کال څخه زیاته موده کیږي چې په فراه ولایت کې د ګزارن یا پولیو ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په دې وروستیو کې 18 ماشومان په داسې ناروغۍ روږدي شوي چې د پولیو یا فلج سره ورته والی لري. دی فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دا ناروغان چې ټول ماشومان دي، کیدای شي ناروغي پولیو یا ګزن نه وي بلکې هغه ته ورته ناروغي وي، خو نوموړی زیاتوي د ناروغو ماشومانو ازمایښتونه یې پلازمینې کابل ته لیږلي تر څو معلومه شي چې دا ماشومان د پولیو په ناروغۍ روږدي دي او کنه.
تر اوسه موږ تقریبا 18 واقع چې په نام د واقعات شل نرم هاد است یا فلج نرم هاد است هغه موږ لرو چې په دې واقعاتو کې موږ په دې واقعو کې د پولیو واقع په دې کې پیدا کوو، اما خوشبختانه تر اوسه په فراه ولایت کې موږ مثبت واقع د پولیو نه لرو.
خو بل پلو د پولیو ناروغي متخصص ډاکټران بیا یو ډول فلج ته ورته ناروغي نرم ګزن ګڼي چې په وینا یې هغه ناروغي بیا د درملنې وړ ده. د پولیو ناروغي متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی د ګزن ناروغي د ډولونو په اړه وایي.
فلج چې ویروس چې دی دا په درې ټایپ دی، په درې قسمه کې دی. اول قسمه هغه ته موږ ورته فلج نرم حد ویل کیږي چې هغه نوې په ماشومانو کې فلج د لندمحاله وخت لپاره تکلیفونه دغه د ستوني درد، د پوزې بهیدل، د مغزي دردونه او د عضلاتي دردونه من سره ولي او پښې فلجیږي د موقت وخت لپاره، خو هغه وروسته دوم د پړاو نه وروسته برته هغه مریض برته سمیږي.
په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان د پولیو ناروغي د لمنځه وړلو او په اړه د دغه ډول اندېښنې د لرې کولو یوازینی حل لار ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول ګڼي. د فراه ولایت یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی د روغتیايي چارو چارواکو څخه د پولیو واکسین کمپاین دی ګړندی کولو غوښتنه کوي.
اوس د دې وخت دی چې واکسین هر کور ته لکه څنګه چې د عامه روغتیا مسولین وایي چې موږ رسو تر حده تر ډیره د کوششان کړی چې ورسېږي. خو ځینې خلک چې تر اوسه آگاهي نه ورڅخه لري د دې د ګټو څخه باخبره نه دي. زما په اند باندې باید مسولین د صحت تبلیغات وکړي د راډیو د لارې د نورو رسنیو د لارې تر څو هغه خلک چې نه پوهېږي د هغو هم سره خلاص شي.
فراد افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د روغتیایي چارواکو په وینا لا تر اوسه هم په دې ولایت کې د پولیو ویروس اندېښنه شتون لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.